ختیځ اروپا کې اوسېږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخوانی یې هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسېدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شمال څخه تر جنوبه تیر شوي او منځني اروپا ته لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په ایرلند کې هم شامل دي. هم چې نن درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبي اصلي شاخ چې دي په دې برخه کې مرتبط د اروپا د لوی وچې د ژبي په اړه کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بلې بلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولي ټولنی زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او يهوديان او ځینې نژادي لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسېږي او مرجواج دودیز ژبه باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدر منو زده کوونکو تر دې دم پرې زمرو تاسو د نن ورځې لوستو کوم چې مراد تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، هم چې نن د اروپا د لوی وچې بشري جغرافي او د اروپا د لوی وچې د ژبې او نژاد په حق له معلومات بلوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. دا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب وکړي. لومړنۍ پښتنه د اروپا خالی خانه ده، ل بیا خالی خانه ده، لوی وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوي. دوی اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. کچېری صحیح وي تاسو سوات نوشته کوي، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوي. دریم سوال درنو ځکونکو د اروپا د لوی وچې د خلکو مهم لوی ډله روسان دي. کچېری صحیح سوات نوشته کوي، کچېری غلط وي او سلوویان زیاته په کومه اروپا ای هیوادونو کې استوګنه کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو غللی زکون کو ز پرشنا غم پاری وزر به هم تاسو ټول ته شرغواس پم دنه هم ټول کی جغرافیه مزمن سلام لوسته اله د چې تاسو ټول قدر منو غللی زکون کی براتره غو جوړو صحت مند او سری او د صحت چمه بم پتنوي درنو زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیږي زما رسته سو دنن ورسی مزمن جغرافیه مزمن دی سلام لوست لرونه اله د چې د تیر ورسی لوستنه بم په پراو دکې کول سره سکلو او سری او نیو لوسته امر کی ولري ژوګل لیز د کونکوز مرستا سودنن برازیل لوز د لومرنی پاسل کې د سیاسي جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرستا سو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرستا سو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق له معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مرستا سو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او ټکو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدر منو غوښتل لیز د کونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم. هله د چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو قدر منو زده کونکو د لوست پای په شی بو کې مراو تاسو لومړی د اسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق له معلومات ولول. لکه څنګه چې مراو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمیر کیږي، کوم چې د اقلیم یا هم د آب هوا له روي څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشې وختونو کې لیدل کیږي، او هم چې نن دا لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمیر کیږي کوم زیات شمیر وګړي پکې ژوند نه کوي. لامل یې یوازنی لامل په دې لویه وچه کې د زیات شمیر د نفوسو نشتوالی چې دی هغه لامل دا دی، ځکه دغه لویه وچه چې ده د اقتصادي ضعیفوالي پکې موجود دی. نو له همدې امله څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لویې وچې څخه تېښته وکړي او نورو لویو وچو کې استوګن شي. په دغه وروستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو په افریقا لویې وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزې اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي، حتی تر دې پورې چې دوی اوس د دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنان دوی کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي هم چنان د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دغو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شدي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنی د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، د کله یو سیمه کې او کله بل سیمه کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنی هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنی د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویې وچې استمرار سپله. نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ سوله چې دغه د مخه 2015 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د ندرلودلو او منتمید هیوادونو په منځ ته راوړي وو چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د هم هغو پخوانیو کومونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازنی لامل و چې د افریقا لویې وچې د زیاتو شمیر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او د اقتصادي بحران سره مخامخ کړله. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستو دې برخې ته. په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږه قدرمنو زده کوونکو، افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپل بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنې د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده، چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنې د دې د جغرافیې ویش له موقعیت له مخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده، چې هر برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده، چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي، چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري او هم چنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویه وچه کې 615 میلیونو تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي، یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 615 میلیونو تنو کسانو په دغه لویه وچه کې ژوند کوي، چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو، 12.2 برخې جوړوله، یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 12.2 برخې په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالي و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودي دي په ځینو سیمو کې لږ شمېر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمېر کسانو ژوند کوي. چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو یې اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بیدیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیاتې، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسیږي. یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ تاسو حساب ورته وکړو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنې کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسیږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړ کې هم لیدل کېږي. یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي، په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ تاسو او ټول وپېژندئ چې څه دي. همچنان درنو زکونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د نژاد په حقله ده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ تاسو متوجه اوسېږو، په خپل کتاب کې موږ تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په حقله معلومات ولولو. موږ تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي. هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بلې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویه وچه کې، دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ویښتان لري. تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دوی پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي، چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي 2/3 برخه یې جوړه کړې ده. خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو. چې افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه پکې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپل زموږ ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي، چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ویش هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي. خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویه وجه کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده، چې موږ تاسو ژبو په حق کله ویلې وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه پخپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په حق ده، چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده. یعنی د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه، مختلف ولسونه پکې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 200 لهجو ته رسیږي. یعنی په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې 300 ته رسیږي. یعنی ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده، ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډرډ لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 300 ته رسیږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي، هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي، چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري
هری ژبې شامل دي، دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبې دي، دریم هم سیمه ییزې ژبې دي چې شمېر یې ډېر زیات دي، او څلورم اروپایي ژبې دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبې کولی شو چې موږ او تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هره برخه یې موږ او تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانه شوې ده. همچنان درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ افریقا لوی وچې اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لوی وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لوی وچو په پرتله سره ورسته یې هم د نسیم پیړۍ په پیل کې شوې دي چې د دې څخه د مخه په دې په باره کې بحث نه وسو. خو د دې لوی وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لمړنۍ ډول چې دی هغه په خپل لاسي صنایع دي، ډېر لمړنۍ بڼې په عصري فابریکو پورې تړلې دي، او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات سی وی دي. یعنی ورس تر بلې په دې لوی وچې کې پرمختګ راځي، او دی کوشش کوي خپل افریقا لوی وچې کې نور هم پرمختګ راوړي. د افریقا د لوی وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لوی وچې کې د نفتو، سرو زرو، الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونو موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، د دې څنګ افریقا لوی وچې کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې موجوده ده چې د نړۍ د لوی وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوالانې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو او چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانې چې د کاکاو په لویدیځ برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او په لویدیځ افریقا کې سناسه صحیح په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په حاشی کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نور میوې ترکاری پیدا کیږي چې د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو موږ زده کړو اوسېږي، تر بل داسې درس پرې د لا په ماشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا و احترامات می قبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرش نغه خور یو سره به هم تاسو ټول تشرح واس په ما دل سم ټول کی جغرافیه مزمن پنځله سم لوسته. هلا د چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کی برتر او غوړ صحت مند او سری د صحت چم بم پتن وی درنو ز کون کو د چې زمر تاسو د نن ورځې لوست پنځله سم لوستي، نو لمن د چې د تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره تکړی وو سری او نن ورځې لوست پر امد کی ولري. مخکې له دې چې درنو ز کون کو ز تاسو د نن ورځې لوست کانتا چوله باید له خپل زنا سره خپل کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنا سره نوٹ کړي. درنو ګلري ز کون کوز مرسته سو د نن ورځې 15 لوست موضوع غانې چې نن ورځ به مرسته سو خلاص کول ولو عبارت دی له لمړی زلزلہ پیژندنه، دویم د زلزلې خطرات، او همدارنګ د دې تر څنګ زموږ راښتا سو د نن ورځې لوست په کتاب کې د یوسلو 15 سرويشتي می صفحې نه پیل، به تر یوسلو 8 سرويشتي می صفحې پر دی. نو درنو که درمنځ د کون کوست تاسو د ټولو د پرته توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله لیست کون کو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ راښتا سو د نن ورځې د لوست لمرنې موضوع چې نن ورځ په موږ ورته سو ور باندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو، عبارت له زلزلې څخه ده. د لوست د پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زلزلې د کلمې سره آشنا کیږو. دا چې موږ او تاسو د زلزلې کلمه په زیات بار بار ډول سره د خپل چاپریال په شاوخوا کې د خلکو د کورنۍ غړو او د سیمو او کلیوالو د خلکو له خولې څخه د زلزلې نوم اورېدلې دي، خو تر نن ورځې پرې موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې نه پوهیږو. نن ورځ موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې وپوهیږو. خو ژو ګل لیست د کونکو زلزلہ د ځمکې د مخ لږ ډیر لړزیدو ته ویل کیږي. یعنی د زلزلې کلمه چې د پخپل د ځمکې پر مخ باندې لږ او ډیر لړزیدو ته د زلزلې کلمه استعمالیږي. کله چې په یو سمه ایز باندې باندې د هغه په شاوخوا کې د هغه په چاپریال کې دغه لړزره مېسته سیخ پرسي، نو د زلزلې د
کلکوالی او دوام مالی او ځانی خطرات رامنځته کی، ځکه که چیرې دا زلزله په پرله پسې توګه سره سات یو سات یا هم دوه سات یې جریان ومونده، دا لرزیدل به په دې ډول سره زیات شمیر ځانی او مالی خطراتونه رامنځته کړي، چې د دې له امله څخه به زیاتې ویجاړۍ رامنځته شي او هم چنان زیاتره انسانان به خپل ژوند له لاس څخه ورکړي، چې باید د پوهنې وزارت لخوا څخه موږ او تاسو ټوله هغه دولتي کشرونه چې دي، هغه ټوله پرسنلونه چې په دولتي ځایونو کې کار کوي یا هم په اپارتمانونو کې کوم کسان ژوند کوي، باید د هغوی لپاره ښه چاپېریال چمتو سي، ځکه تر څو چې موږ او تاسو باید په دې باندې ډاډمن واوسېږو. په داسې یو ساحو کې، په داسې یو سیمو کې باید خپل ځانونو دپاره اپارتمانونه جوړ کړو یا هم په دغسې ښوونځي کې زده کړه وکړو چې تر څو د هغوی د اپارتمانونو له جوړښت څخه ډاډمن واوسېږو. که څه هم زلزله شروع سي یا هم د ځمکې لرزه په پیل باندې پیل وکړي، باید دغه سیمې ته زیان ونه رسېږي یا هم دغه سیمه باید ویجاړه نه سي. درنو قدرمنو زده کوونکو، الله تعالی په خپل کائناتو په جوړښت کې رنگ رنگ بدلونونه او تغیرات رامنځته کړي دي، چې دغه پر بنسټ سره الله جل جلاله لوی ذات موږ او تاسو ته څرګند دي چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته ژوند راکړی دی. نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ته شیراز او ښکلی سمسو چاپریال هم را په نصیب کړی دی او هم چنان په دغه چاپریال کې ځینې خطرات، ستونزې او مشکلات راوستلي دي چې باید موږ او تاسو د هغو د مخنیوي لپاره تدابیر او مخنیوي ونیسو، چې مخکې له دې نه د دې ستونزې سره موږ او تاسو مخامخ کیږو، باید د هغه لپاره حل لارې ولرو. نو زلزله چې په خپله د کله چې پیښیږي، دغه زلزله چې د درې ډوله علتونه لري، په کومو حالاتو کې زلزله رامنځته کیږي؟ تاسو که چیرې اورېدلي اوسېږي، زیاتره کسان وایي زلزله هغه وخت رامنځته کیږي کله چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په قهر او غضب سي، نو زلزله رامنځته کیږي. نه درنو زده کوونکو، دا خبره په دې کې نه ده. زلزله چې ده همیشه د ځمکې د تکتونیکي حرکاتو له امله څخه رامنځته کیږي او یا هم د اور غورځوونکي لاملونه له امله څخه رامنځته کیږي. کله چې په ځمکې کې په داخل کې د ځمکې په داخلي قشرونو کې تکتونیکي حرکتونه رامنځته سي، یو د بل سره سپاندې سي رامنځته سي، نو په دغه وخت کې زلزله رامنځته کیږي. یا هم د اور غورځوونکو لامل له امله څخه رامنځته کیږي، یا هم د دې تر څنګ د پلونتیکي لاملونو له امله څخه دغه زلزلې رامنځته کیږي. زیاتره وخت زلزلې چې دي، درنو زده کوونکو، په ځمکې کې د پخوانیو ماینونو شغولو او کیمیکل موادو کارولو سره زلزلې رامنځته کیږي، چې په ځمکې کې د تکتونیکي حرکتونو د لامل سبب کیږي، چې په دې دلیل سره زلزله رامنځته کیږي او په ځمکې کې یو ډول لرزه رامنځته کیږي. د دې کبله څخه زیات شمیر کسان خپل ورځني ژوند کې خپلې اړتیاوې چشکې وي له لاسه خو ورکوي، هغه د خپلو ویجاړیو سره مخامخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، لومړنۍ برخه موږ او تاسو لولو چې تکتونیکي لامل څه ته ویل کیږي. تکتونیکي لامل په ساده توګه سره د ځمکې پر مخ پر بیلابیلو پلټونو پورې اړه لري، یعنی بیلابیل پلټنې یا هم څېړنو پورې مربوط دي، چې موږ پوهیږو د ځمکې مخ د بیلابیلو جوړښتونو څخه جوړ دی او دغه کومې څېړنې چې دي په موازي ډول سره شوي دي. نو له دې کبله څخه موږ او تاسو ویلی چې دغه تکتونیکي حرکتونه په بلا ځایونو کې مزنی شوي دي او یو له بل په پرتله باندې خوځیږي او بې ځایه کیږي. نو ځکه په دغه سیمو کې زلزله رامنځته کیږي او د ځمکې غټه پلیټونه چې دي، عبارت له اروی یوشا او د هند او استرالیا پلیټ دی، همچنان د دې تر څنګ افریقا، شمالي امریکا، جنوبي امریکا، انتارکتیکا او یو شمیر نور واړه پلیټونه دي، چې په افغانستان کې د هند او د یوریشیا پلیټونو د خوځش زلزله رامنځته کوي، ځکه دغه دوه پلیټونه چې دي د دغو له قبله څخه دغه زلزله رامنځته کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه برخه په خپل آتشفشانی غرونه دي، چې اور غورځوونکي غرونه د جملو څخه شمیرل کیږي. دغه آتشفشانی یا هم اور غورځوونکي لاملونه د په مدیترانه‌ای او د سیسلی او وزرونو د سیمو کې رامنځته کیږي، چې د آسیا د ختیځ سواحلو او د امریکا د لویدیځو سواحلو آتشفشانونو زلزلې د پیښېدو مهمې بېلګې شدي. هغه په خپله جاپان کې رامنځته سوي دي، چې د جاپان په ختیځو کې د کالیفورنیا او امریکا په غربي څنډو کې لوی او کوچني زلزلې په زیاته کچه سره رامنځته کیږي، ځکه په دوی کې آتشفشانو غرونه موجود دي. د دې تر څنګ درېمه برخه چې بیا د درنو زده کوونکو، هغه په خپل مخکې موږ او تاسو ولوستله، چې هغه د پلونتیکي زلزلې دي، چې دغه زلزلې په اصل کې د مګما د طبقه د مخ پورته سعودي حرکت باندې یعنی د مګما دغه کوم د مخ پورته سعودي حرکت یو فشار د تودوخې په واسطه سره پر دې باندې د راګرځېدو له امله څخه رامنځته کیږي چې په ځینو ځایونو کې دغه زلزله د رامنځته کېدو سبب کیږي. خو د دې په پرتله دوه مخکینی کوم یادونه چې موږ وکړې چې موږ ویل چې یو په خپله تکتونیکی حرکت دی او بل همچنان آتش فشانی غرونه یا هم ورغورځونکو له عمل څخه رامنځته کیږي. نو موږ ویلی سو دغه زلزله د هغوی په پرتله باندې د ځمکې پر مخ باندې ډېرې زلزلې رامنځته کیږي چې دا د هغوی څخه کمزور زلزلو په جمله کې شمارل کیږي. همدارنګه قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د زلزلې د خطراتو په هکله لولو چې زلزله کوم خطرات لري او باید موږ د کومو شیانو څخه یې ځان وساتو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو موږ تاسو ته دا په ښکاره توګه سره دا معلومه ده چې کله زلزله رامنځته کیږي نو ځمکه یو ډول لرزه اخلي او ځمکه پورته او کښته کیږي او موږ تاسو داسې احساس کوو چې هر شی موږ او تاسو ته کوش کوش منویږي. نو په دغه صورت کې موږ تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې زلزله رامنځته کیدونکې ده او داسې ځایونو ته باید ظاهر نور ورسوو چې په هغه ځای کې باید جوالو کوم شی موجود ونه اوسي چې سپه او هوا رمځکه وي تر څو موږ تاسو ته ضرر ونه رسول سي. نو د زلزلې د راپېښېدو خطرونو د مخه مخنیوي لپاره باید د زلزلې د زیان د کمښت ته باید چمتووالی ولرو. تر ممکنه حده پورې باید موږ او تاسو خطر چشکو ټیټ کړو او د زلزلې د خطر د کمولو لپاره موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید بس آرام او سم ځایونو کې اوسېږو. هغه ټولګي که چیرې موږ او تاسو په سیم کې یو یا هم په وړکتون یا هم جماعت کې اوسېږو یا هم په عسکري ټولن ځایونو کې اوسېږو په روغتون کې اوسېږو سوداګري بانکونو یا هم روزاینه کې اوسې جوګ مارکیټونه یي دکانداري وی یا هم وداني وی بلاکونه وی شری غنګونه سیمې وی یا هم هوټلونه وی حمامونه وی هر ځای چې اوسې جی باید په دوغو ځایونو په ټولو ځایونو کې باید خلکو شمیر رقم کو ځکه کچیر مور تاسو داسې احساس وکي باید خلکو ټول خبر کو او خلک ټول باید دې ته مجبور کو تر څو هغه داسې سم آرام ځای ته بوزو تر څو د زلزلې د خطر څخه مخنیوي وسی او د دې د کورونو د وداني د ویجاړېدو څخه مخنیوي وي اوسه. او هم چې نن درنوز د کونکو د زمرو تاسو د پښون کې مهمه خبره ده چې باید موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو ځکه موږ نه پوهیږو چې زلزلہ به کله په کومه سیمه کې او څه ډول رامنځته شي. د زلزلې د خطراتو د کمښ لپاره باید موږ دوه پلوې په زیاته کچه سره په پام کې ونیسو چې د هغولو جملو څخه یو په خپل د کورنۍ او د ودانیو او د انجینري فزیکی جوړښت د ګټورتوب له پلوې څخه او بل د هم شنن د دې ترڅنګ د مخکینی چمتووالي او د خلکو د ګټو د خبرتیا له پلوې څخه د زلزلې د خطر په حق باید د خلکو په حول دي چې باید موږ هغوی ته د خبر ورکړو چې زلزلہ کوم خطر لري او څنګه موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. نو دغه دوه مهم ټکي مهم دي چې باید موږ تاسو ته چمتووالی ونیسو. د ودانۍ د سکرپ جوړولو کې باید موږ تاسو د سیمنټو وسپنې او د ګادري کانکریټو څخه باید ګټه واخلو تر څو دغه کومې ودانۍ کې چې موږ تاسو ژوند کوو کچیرې د زلزلې خطرات رامنځته شي دغه د زلزلې د خطراتو په مقابل کې یو څه مقاومت وکولای شي او په اسانۍ سره ونړول شي. او همچنان د دې ترڅنګ باید زړې ودانۍ د پخو او خامو خوشته او لرګیو لرونکو ودانۍ یو د ژر زیانمنې کیږي. نو په همدې خاطر سره باید موږ دغه سیمې چې ژر زیانمنې کیږي د هغو سیمو کې د زلزلې په وخت کې باید ونه اوسېږو او د هغوی څخه لیرې اوسېږو. د زلزله لرونکو سیمو چې درنه زده کوونکو دا همیشه په دغه سیمو کې د ودانیو د جوړولو لپاره باید موږ تاسو زړه نه کړوشه. او هم چې نن د دې ترڅنګ زلزلہ لرونکو سیمو کې چې کومې ودانۍ چې د غرونو په لمنو کې رسوبیز مکه او پستو خاورې کې جوړې نشي باید دغه کومې ودانۍ چې موږ تاسو جوړو باید د رسوبیز مکو کې او پستو خاورې کې باید جوړې نشي ځکه دا د لامل ګرځي چې کله زلزلہ وسی شاید دا ژر تر ژره روانېږي او لمنځ څخه بلار شي. نو په شارونو کې باید ګڼ مشت ځایونه په بیلابیلو برخو باندې د ځینو زلزلو له امله څخه زیانمن شوي دي. نو موږ تاسو ته پکار ده چې د دغو خطراتو څخه ځانونه وساتو او په آینده وخت کې دغه برخې ته متوجه اوسېږو. نو که در من او گلالیز دکون کو دلوست تر دی برخی پری مجا تاسو دا زلزلی پا حقل معلومات تر لاس اکرالا و پری وپو هیدلو چی زلزله ستا وایی او دا زلزلی خطرات سنگ دی او چرنگ مجا تاسو کولی سو چی دا زلزلی دا خطراتو سخه زانو نوستو وست هم دلوست را پلون که برخی ترازو چی پا دی برخی که مجا تاسو کورنی دن دلرو چی استاسو در طورو که در من از دکون کولا پاره می دری دیر ساده و سان سوالنو چیم تو کردی چی هر سوال با تاسو با خلو کتاب چو که لزانو سر دیکی او هر سوال تا با مطابق زوا پیدا کوی سوالونو تکرارا وم که در من از دکون کولا مرنی سوال آیا زلزله دا اتکال که دایشی یعنی آیا مورا تاسو دا حقی پا باره که اتکال که ولی سو دویم زلزله دا زلزله لعمل کم مشکلات سر منست رازی یعنی کم مشکلات او ستونزی جی چی کل زلزله را منست سی مورا تاسو با ور سر مخامخ سو دریم سوال در نوز دکون کو سنگ باید زلزله پا مقابل کی مقاومت وکرو دا حقا دری سوالون دی جی شی تاسو فول در نوز دکون کی باید دلوست پای ترسی دو سخو روست جواب لکی نور نو که در منو گلالی زکون کو زمورا ستاسو دنن رزی دوست پر هم دیزه بینی پای ترسی جی هلمن دیم چی و سمز دکری و سی جی و پای سپوسی و سی جی تر بل دست در سپری چی زستاسو پدرانه حضور کی حضری جم دالا پمان شا وقت پداری
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا